مخیر د افغانستان په وخت د شپې 9:00 تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. د طالبان حکومت بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد تباس ستانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه وکړه. هغوی ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواکو فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ویډیویي او غږیزې رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکوونکي د طالبان د حکومت له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. اروپای ټولنه وایي له داخلي بي ځای شوي رسندوکو افغان کډوال سره مرسته کوي. اروپای ټولنه د خبره د چهارشنبې په ورځ د مهاجرونو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دی. افغانستان یو له هېوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي دي. پکتیا کې ته کسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکومت کسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په ویلمه کې ویلي چې دا کسان په غلا، قتل، سړي تښتونه او نامشروع اړیکو تورونو چې په محضر کې په 9 درو وهل شوې او له 270 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې 13 ورځې په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی و. ورسته خبرم ده چې د غزنی ولایت ځایي مسولان وایي چې پرون دغه تپیو ټرافیکي پیښه کې د وینجرې په ګډون 15 تنه تمرکز شوبله وختیده. د طالبان تر واک لاندې باختر خبري اژانس طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانې بین خلط سردی له قول ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د ټونس ډوله موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوریدلای شئ. محکمه ته د متقاعدینو د حقوقو راج کېدل
هغه وخت چې یو محکمه ته د یو حق متنازعه شي.
د افغان د بانک نوټونو پر ساتنې ټینګار
منګ ور سره پام نکاو سمه ساتنه نکاو قات قات کی کوراوی خپل پروژه کیدو
او رزګان کې د 5 پروژو چاره پیل شوه
چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پخنتون د فارز د ډیر اړینو ضروری دي او یو د کتابو خریداري ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر ملای بتل اخونزاده متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمو ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امر بالمعروف د امیر المؤمنین په عنوان یو سند کې چې تازه یو نسخه ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د وزارتونو یو شمېر ادارو متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدونو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړي یو شمېر یو شویو محکمو ته عریضې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
له دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو د بې برخلیکتوب او دوی ته د تقاعد حقونو له نه ورکولو وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده. د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یو نسخه یې ازادي راډیو ته رسیدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې وسوته در رسیدنې لپاره د تقاوت اړوند ځنګړي محکمې جوړې کړې. د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الثانی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس له 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي رادیو په خپلواک توګه نسی تاییدولای، په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای سي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی. وړاندې راغلي چې بیا د محاکم ارایس د طالبانو د حکومت مالی وزارت ته واستوي او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو یې خپل ځانګړی استازی دی هم دغه ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي. د دغه فرمان نور بندونه او ماده هم د دغه موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځانګړو محکمو ته وسپاري، او د غشان محاکمو ته هم دنده ورکړل شوې چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په 15 ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسیون دې پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر اساس کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي چیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو خو کوم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وزه شوې دي. د دوی مسلم حق دی. مونږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو، او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو لګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوه متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي را کړي. ژمی شو، د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي، ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ، خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورن، د چوب دارم، د بدن او دارم، د نان دارم، بدن د پیسه دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي وي، ویل یې چې دا مو حق دی، درکول کېږي. خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم، یو وار مې مغزي سکته هم کړي.
هڅه مو کړې طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی بیان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاشت کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او زر به د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ، او د ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاشتې له پایله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1,70,000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي، او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 13 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په دغه هیواد کې تر 1,50,000 زیات متقاعدینو په میاشتني ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالره تقاعدي پیسې ترلاسه کولې.
د طالبانو د حکومت مشر ملای بتلا خانزاده د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکم ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان پنوان یوه سند کې چې تازه یوه نسخه ازادي راډیو ته رسېدلې پکې راغلي چې د وزارتونو په یو شمېر ادارو کې متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدیو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړې شویو محکمو ته عریضې وکړي. په همدې موضوع مو د پوهنتون له استاد ښاغلي نصرالله ستانګزي څخه پوښتنه کړې چې تقاعد یو ثابت حق دی، ولې باید محکمو ته راجع شي؟
جالبه خبر په دې فرمان کې هم دا ټکی ده، هر وخت قضیه یو محکمې ته ځي چې یو حق متنازع فيه وي، یعنی اختلاف په وجود بله، دا په داسې حال کې ده چې د تقاعد حق یو اقتصادي حق ثابت حق ده چې د شخص له معاشاتو نه اخیستل شوی او د زړښت په مرحلې کې هغه ته باید بېرته ورکړل شي. یعنی دا اصلا ضرورت دې ته نشته چې دا حق د محکمې لخوا ثابت شي، دا ثابت حق ده. بنان د محکمې جوړېدل یو اضافي حرکت او یو سرګردانی ګڼل کېږي.
استاد، د افغانستان په اداري نظام کې کله چې یو کس د دولت کارمند کېده یا دولت مامور کېده، هغه قرارداد ورسره امضا کېده. په قرارداد کې څه دي چې په قرارداد کې متن کې راغلي دي چې د تنخواه یو برخه به د تقاعد لپاره ساتل کیږي او ورکول کیږي به وروسته له دې چې د کار پرېږدي؟
بله، د افغانستان قوانین له مخې د تقاعد سن، د کار موده، دا ټول په قانون کې تنظیم شوی. او کارمند کله چې یا کارکوونکی کله چې په اداره کې استخدامېده، هغه مکلف و چې هغه معین فرمونه چې د استخدام دپاره وجود لري، چې یوه برخه د تقاعد د حقوق د کسر مسله وه، دا یې باید لاسلیک کړی وای. د هغې له مخې د شخص دا پیسې په حقیقت کې خپلې پیسې چې د ده له معاشاتو نه ګرځول شوي دي، او ته ذخیره شوی دي چې د تقاعد وروسته باید ورکړ شي تر څو چې دا شاس وندای یا مثلا کوچنی اولادونه ولري یا مثلا مېرمن ولري چې هغه کار ونه لري او د افغانستان د تقاعد د مقررات سره مخ باید دا حقوق ورکړ شي او باید ورکړ شي د لپاره د دوی ثابت حق.
بل خبر دا استاد چې هیوادونو کې نظامونه بدلیږي حکومتونه بدلیږي اما حقوق ثابت دي څه فکر کوي چې علت څه دی چې طالبانو د تقاعد د معاشونو په ورکولو کې تعلل ته مخه کړې ده؟ پیسې نه لري که نور مشکلات دي سیاسي؟
زه فکر کوم چې د دې پر ځای چې طالبان له اقتصادي او مالي ستونزو سره عمیقا مخامخ دي او دغسې مواردو کې ډېره پاملرنه نه کوي، د دې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې دوی یعنی طالبان د خپل هغه برداشت له مخې چې دوی د اسلام نه لري د پخواني حکومتونه تقریبا دوی د خپل فکر سره په تضاد کې بولي او اکثرا دا انتقاد کوي دا مشروع حکومتونه نه وو په افغانستان کې. بنان د هغوی د کارمندانو نه یو نوع عقدوي برخورد نتیجه هم ګڼل کېدی شي.
دسه هم ویل سی وی دی چې د تقاعد قانون عملا لومړی ځل په اسلام کې وضع شوی دی په حدیث کې راغلی دی.
د لومړی ځل لپاره د اسلام تاریخ کې لیدل کېږي چې د حضرت عمر په زمانه کې یو روایت وجود لري چې یو يهودي سپینګری چې په کار کې ګدایي کوله د حضرت عمر چې امیر المؤمنین وو ولیدل شو او خلیفۃ بیت المال نه په مستمر او دوامدار ډول ماش وټاکل شو. او د حضرت عمر استدلال دا و چې ځوانۍ کې له دغه یهودی نه جزیه اخیستل شوې اوس په زړښت کې په بیت المال کې ثابت حق لري او باید ورکړ شي. دا ویل کېږي چې دا د تقاعد د حقوقو د ورکړې اساس تشکیلوي.
د پانتون صدقه غلی نصر الله ستانکزی و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک څخه باندې 830 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه له منځه وړي. دغه بانک نوټونه تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د افغانستان له مرکزي، ختیځ او سویل ختیځو زونونو څخه د افغانۍ دغه زاړه بانک نوټونه راټول کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک او کارپوهان د افغانانو د بانک نوټونو پر سمې ساتنې ورته پاملرنې ټینګار کوي. نور جزه د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د زړو پیسو انتقال او ترې ورځینې ګټه اخیستنه د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه ده، د طالبان حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي چې 340 میلیون افغانۍ او زیات زاړه بانک نوټونه یې له منځه وړي دي. یو شمېر ښاریان او هټیوال شکایت کوي چې په بازارونو کې کارول شوې پیسې ډېری وخت زړې او شلیدلې وي او دوی یې په ورځنیو راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل چې د بانک نوټونو د ساتلو د څرنګوالي په برخه کې خلک خپله مسؤل دي.
منګ ور سره پام نکو سمه ساتنه نکو قات قات کوراوی خلپ جب کې کیدو مرنګ رانه پی وګورځيږي وش کیږي. نو دا غڅ دي چې منګه هم په دې برخه کې ګرام یو که موټر وان ته کرایه ورکو هغه نه اخلي او که مثلا سبزی والا تا ترکاری والا تا کراچوان ته دریګ واغه خو بیخی نه اخلي نه اخلي وجدا زړی دي نه چلیږي.
د میدان وردک ولایت اوسیدونکو محمد یعقوب ازادي رادیو ته وویل
زه دا اوس د بازار نه تودا اخلم او ما نه زړی پیسې څوک نه اخلي. وای راته وای چې هر دکاندار ته نو وای دا زړی دی مونږ نه څوک نه اخلي. په دې اړه به زه هم د نه پاس کوشش کوم چې دا پیسې ښه وساتم او ورانه زړی نسی یا خراب نسی.
د پلاسمینې کابل اوسیدونکو سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې خپلې پیسې څنګه ساتي.
بکسا کې خورده را مخصوص بر پولای مزبور و داخل
زړی پیسې مې نه خوښیږي. زه پیسې بکسا کې کوم. یو شمېر کسان پیسې په خپل جیب کې دي او یا یو شمېر مېرمنې په خپل غاړه کې چې دا یو ناسم کار دی او زما نه خوښیږي. ځکه دوی د پیسو د ساتلو په برخه کې بیغوري کوي. زه د پیسو د کارولو وروسته لاسونه مې په اوبو او صابون مینځم.
خدمت میگیرم اتما دستای مې با آب او صابون میشویم.
ډیری خاریان او هټیوال په دې باور دي تر کومه چې د افغانستان مرکزی بانک د افغانیو نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې او زاړه هغه راټول نه کړي د خلکو دا ستونزه به حل نشي. په جلال آباد ښار کې یو هټیوال احمد ازادي راډیو ته وویل
منګه د دې زړو بانکنوټونو سره ډېر مشکل لرو. یو خو چې لس زره روپۍ بنډلې کړو تر داسې معلومېږي چې لږه شل زره وړو راوړو انتقال یې هم ډېر مشکل وي. چا نه سغه اخلو بس ګور یا ډېر وخت نسي، ځکه چې د دې به ګورو پلستري ټول را بدل را بدل به ګورو. دا ډېر دغه دین موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې دا زاړه بانکنوټونه غونډ کاني او په ځای نوي بانکنوټونه بازار ته راوباسي.
د اقتصادي چارو په عبد النصیر رښتیا وایي معمولا مرکزی بانکونه د خپلو سیاستونو له مخې هڅه کوي چې له بازارونو څخه زړې پیسې راټولې او نوې وویشي، څو د سوداګریزو بازارونو په کاروبار کې ستونزې رامنځته نه شي.
به هم پیمانه کې بنا پولهای مندرس شده را از بین میبرن.
دا د مرکزی بانکونو دنده ده چې زړې پیسې له مارکیټ څخه ټولې کړي. د دې ستونزې د حل لار په مارکیټ کې د ډیجیټلي پیسو کارونه ده، څو د بانک نوټونو له خرابېدو او د بیلابیلو ناروغیو د انتقال مخنیوي وشي.
از مندرس شدن و از انتقال امراض گوناگون جلوگیری به عمل بیاید.
پاندې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې تر 340 میلیون افغانیو زیات د افغانیو زاړه بانک نوټونه له منځه وړي دي. دغه بانک د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زاړه بانک نوټونه له مرکزی، ختیځ او سویل ختیځ زونونو راټول شوي دي. دغه شان د دې بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد هم درې میاشتې وړاندې په کابل کې د دې ادارې د پروګرامونو او لاسته راوړنو د تشریح کولو په ناسته کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې دغه بانک 1,486,540,000 د افغانیو زاړه او شلیدلي بانک نوټونه د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هوارولو په موخه له مرکز او ولایتونو څخه راټول کړي او سوځولي او بازار ته یې نوي بانک نوټونه وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له ټولو غوښتي چې افغاني بانک نوټونه سمې وساتي او د ژر خرابېدو مخه یې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکو وایي د روسیې جنرال د وژلو په تړاو یو ازبک شکمن کس نیولی دی. امنیتي څیړونکي په مسکو کې د چاودنې په هغه ځای کې پلټنې کوي چېرته چې د ډسمبر په 12مه یو لوړ پوړی روسي جنرال ایګور ګیرلوف او د هغه پرسل وژل شو. په دغه نور جزئیات په دې راپور کې
روسی چارواکو د ډسمبر په 13مه وویل چې دوی د هغه چاودیدونکي وسیلې د ځای پر ځای کولو په تړاو چې یو لوړ پوړی روسی جنرال پکې وژل شوی یو ازبک وګړی نیولی دی. دوی ویلي چې تورن کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر جنرال ګیریلوف او د هغه مرستیال د ډسمبر په 18مه نیټه سهار وختي په ماسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په رسمي توګه کوم کس یا ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اوکراین د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د اوکراین د استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو پایله ده. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د ډسمبر په 13مه په یو بیان کې ویل چې نیول شوی ازبک توران د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام شوی او روزل شوی دی. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په بیان کې ویل شوی د اوکراین څخه په لارښوونه مشکوک کس مسکو ته ورسید. هلته یې په کور کې جوړ شوی پیاوړي چاودیدونکي وسیله ترلاسه کړه چې په یوه برېښنایي سکوټر کې ځای پر ځای او د جنرال ایګور ګیریلوف کور مخې ته یې ودروله. روسی چارواکو زیاته کړه چې دا ځای پر ځای شوی بم هغه مهال چې ګیریلوف او د هغه مرستیال له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو چاودېده. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دغه مشکوک کس په 1995 کال کې زیږیدلی، په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 100,000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې په وینا توران د عمري بند له سزا سره مخ دی. د روسیې د فدرالي خدمتونو ادارې د اوکراین د استخباراتو هغو افسرانو ته چې په دې طرح کې ښکیل دي په موندلو او سزا ورکولو ټینګار کړی دی. 45 کلن ګیریلوف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسي د تیری لپیل راهیسې در ټولو لوړ پوړی روسي پوځي افسر دی چې په یو ښکارا چاودنه کې وژل کیږي. د ګیریلوف وژنه یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې د اوکراین استخباراتي ادارې راپور ورکړ چې اوکراینی سارانوالانو د هغه په وړاندې تورونه درج کړي دي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواک هغه ځانګړی ځواک دی چې د راډیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. ګریلوف د روسیې افسرانو او جنگ پلوه شخصیتونو له هغه ډلې څخه دی چې په روسیا او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمو کې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د هغه مړینه یوه اونۍ وروسته له هغه ده چې د روسیې د کروز توغندیو جوړونکي کمپنۍ یو جک پوړی چارواکی له پلازمینې ماسکو بهر په ډزو ووژل شو. روسیا د اوکراین په جګړه کې له دې توغندیو کار اخلي.
اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسو د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د 5 پروژو چارې بشپړې او د هاتی دیوال د رغیدو چارې پیل شوې. په اورزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 5 لوی پروژو چارې د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لب او د وسایدو د پارکینګ پروژې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغونې چارې هم رسمان پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژه موږ ګټه اخیستنې ته سپارو. وی هاتی دیوال دی، د اوبو ټانکۍ ده، د دې په الحال اوس موږ افتتاح ته دغو دوو پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پارج، دا ډیر اړینو ضروری دي. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. یو غټ ګودام تقریبا چې څلویښت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي دپاره زراعتي ټیکنالوژي شان دي چې دا په الحال د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وای
ژې سکره تدکیږي پونتون لپاره د سانتیاو لپاره ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر سنس په ځای باندې کېږي. دغه د جمله څخه ډېر سیستمونه د یاد کړل چې دغه ټول سیستمونه باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پرې داخل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو وغښتنه هم کوي.
بل جوړیږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته وروره پانتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید حل سي. وایي ورته
په پای کې د هاتی د دیوال درغونې د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د روان کال په اتو میاشت کې د بېلابېلو جرمونو په تور 1400 تنه نیولي دي. په وینا یې په نیول شوو کسانو کې قاتلان، انسان تښتونکي، غله، د نشې توکو سوداګر او نور شامل دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي پخوا به په رڼا ورځ له دوی غلهګانې کېدلې، خلک به تښتول کېدل او نور ګڼ جرمونو به ترسره کېدل، خو اوس د هر څه تر ډېره کم شوي دي. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د نور جرمونو مخه هم ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ کې د امنیتي چارو مرستیال مولوی محمد طاهر تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د بېلابېلو جرمونو په تور 1440 تنه نیولې دي، چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته لېږلې او په نورو کار روان دي. د هغه په بیان په یاد شمېر کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، د غلا، قتل، قاچاق او نورو پیښو په تړاو 940 کسان نیولې دي. مولوی محمد طاهر زیتوی چې د نشې توک پر وړاندې د مبارزې ادارې 313 پیښې ثبت کړي او په تړاو 315 تنه د لس میله وسلو، 18 موټرو او 6,175 کیلوګرامه مختلف نوع نشې توکو سره نیولې دي. امنیتي مسؤلین ژمنه کوي چې د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې به خپل هڅې نور هم زیاتې کړي. د ننګرهار اوسیدونکو هم خوښتي چې د امنیتي ادارو لخوا په جرمونو کې ککړ کسان نیول کیږي او دوی له ضرره ژغورل کیږي. د دوی په خبره د طالبانو بیا وخت تل رسیدو وړاندې به د خار په منځ کې ډول ډول جرمونه ترسره کیدل او اندازې د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو و. محمد اسماعیل او احمد ازادي راډیو ته وویل
غلاګانې وې، اختطاف و، نور داسې جرمونه او څوک راوتی نه سوی، امنیت خراب، موبایل ویل کېدې، داسې ډېر کارونه کېدل چې د خلکو مشکلاتو سره مخ ول. اوس فعلا ماشاءالله دولت دې شانو مخه نیولې ده، د غله نشته، امن ده، امنیت دار سړی خپل کار پسې وځي، نه غلا شته، نه موبایل وای نشته، نه بل څه. بس
د دې څخه د مخه مونږ په ښارونو کې په ډاډه زړه باندې موبایل هم نشو راوویستلې، ځکه د غلا د خطر به و. همدارنګه په ډاډه زړونو باندې به ګرځېدل هم نشولو، د اختطاف او همدارنګه د وژنې او د ربړونې ډېرې پیښې به رامنځته کېدلې. اوس لله الحمد چې اسلامي عمارت تحکیم شوی دی په افغانستان کې، موږ په ډاډه زړه باندې ښار ته ځو، همدارنګه پلور پیر هر څه مو په ډاډه زړه باندې دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي عبدالخالق راته وویل پخوا ډیر غله او مجرمین چارواکو سره تړلی وو، نو ځکه نه پولیس ورته څه ویلی شو او نه هم نور امنیتی ادارو، او هم دا لامل چې د خلکو سر او مال خوندي نه وو. خو اوس هغه شیان تر ډیره ختم شوي او دوی کولی شي چې د شپې او ورځې تر لرې ځایونو تګ راتګ وکړي.
او ډېر ښهسته کار یې کړی دی پوښ دا اوس وخت کې چې دی پوښ مونږ ښهسته په ډاډه باندې خپل سولیز توګه باندې خپل مکاتب ته او همدارنګه شار ته تګ راتګ کولی شو، او دا کوم مشکلات چې هغه ټول ختم شوي دي. د امنیت په برخه کې یو برخه کې خو بيخي ډېر کارونه شوي دي. د ننګرهار قومندانۍ او هڅې وکړي او کوشش وکړي تر څو چې امنیت لا ټینګ کړي او ښه سوله منځته راوړي.
یو شمېر کسان بیا وایي د بیروزګارۍ، غربت او اقتصادي ستونزو په وجه ځینې کسان غلا او د نورو کارونو ترسره کولو ته اړ کیږي، او کچیرته ورته د کار غم وخوړل شي نو پاتې غلاګانې او جرمونه به هم پای ته ورسیږي او خلک په آرام ژوند وکړي.
د سپورتونو خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. طالبانو د حکومت بارنی چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستنزی په افغانستان کې لرسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنې وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چاشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت